رادیو آزادی.
د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوري په یوه بلې خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې د ماشومانو برخه اخیستل د برخه اخیستو په اړه د کمیسیون ډیره اندېښنه لري. په اوروزګان کې هم د ماشومانو مدافع ډلې وایي چې په دې ولایت کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه نه کیږي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې روسیې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار په توګه د مک مستر د ګمارلو په اړه په غبرګون کې له احتیاطه کار اخیستی. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان رئیس ویلي په اوکراین کې لا هم د اوربند ماتولو د پام وړ موارد موجود دي. خو مخکې له دې چې سیمه ییز او نړیوال خبرونه واورئ، محمد حادیس پردیس د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په جګړه کې د ماشومان خپلتیا او قرباني دوی اندیښمن کړي دي. د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان مهاجرو نیونه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف بولي. او له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نوی خبریالانو رسنیو ته سپکاوی کله هر ادرسه کېږي غیر قانوني عمل دی. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په جګړه کې د ماشومان خپلتیا او قرباني دوی اندېښمن کړي دي. دغه کمیسون وایند بلال صدیقی نن آزادی راډیو ته ویل چې حکومت باید د افغان ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د استخدام مخه ونیسي او په جګړه کې هم د هغوی د مرګ ژوبلې مخنیوی وکړي. دقیقا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په وسلوالو منازعاتو کې د دوی د خپلتیا او قرباني کېدو په اړه اندېښنه لري او دغه موضوع په تیره اوس کې زموږ د اندېښنې وړ ده. دا په داسې حال کې ده چې یونیسف تازه د یو راپور په خپرولو سره د جګړې د ښکېلو خواوو په واسطه له ماشومانو څخه استفاده د اندېښنې وړ بللی او له افغان حکومت یې غوښتنه کړې چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. افغان دولت او وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې په خپلو لیکو کې د ماشومانو حضور رد کړی دی. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان مهاجر نیونه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف بولي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میخیل نن آزادی راډیو ته ویل که څه هم ځینې افغان کډوال بیرته راخوش شوي، خو پاکستان د افغان مهاجرو په برخه کې په خپلو کړو شمونه عمل نه دی کړی.
د افغانستان دولت، د پاکستان دولت او یونیسیار ترمنځ یو درې اړخیز تفاهم لیک لاسلیک شوی. که چیرې دغه افغانان نیول کېږي، زورول کېږي، په زور ایستل کېږي، د کډوالۍ په تړاو د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو څخه سرغړونه ده.
په کابل کې د پاکستان سفارت بیا وایي دا د دوی حق دی چې غیر قانوني کډوال او یا هم هغه کسان چې له ترهګرو د ملاتړ ګمان پرې کېږي ونیسي. لازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نوی خبریالانو رسنیو ته سپکاوی کله هر ادرسه کېږي غیر قانوني عمل دی. له دغې ادارې څخه په خپلې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د جنبش ګوند د ویان له لوري ټولو رسنیو ته د اجیر خطاب کول د بیان د ازادۍ ښکاره سپکاوی دی. خبر پاڼه د نوی د اجرایوي مشر مجیب خلواتګر له قوله وایي که هر څوک پر رسنیو نیوکې لري باید د قانون سره سم خپل شکایت ثبت کړي، نه دا چې سپکاوی وکړي. د نوی د معلوماتو له مخې د جنبش ګوند ویان بشیر احمد تینج تېره ورځ د جنرال دوستم د کور د محاصرې پر مهال ویلي وو چې ټولې رسنۍ اجیرې دي. بشیر احمد تینج تر اوسه د نوی د ادارې د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. او روسي کورنۍ خبر په تیرو څلیرشت ساعتونو کې د ننګرهار په اسکمین واچین ولسوالیو کې دېرش داعشیان وژل شوي او پنځه تنه ټپیان شوي. د ننګرهار د والي ویند اتولا خوګیاڼۍ وایي چې یادو داعشیانو ته د اچین په جمالخیل او د هسکمینې په ګورګورې سیمو کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د ښاغلي خوګیاڼۍ په خبره په وژل شوو کې د حمزه په نوم د داعش یو قومندان هم شامل دی. داعش ډلې په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سلامونه. ترکیه وایي په استانبول کې د یو شمېر عملیاتو پر مهال شاوخوا 15 تنه د اسلامي دولت ډلې سره د تړاو په شک نیولې دي. د ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې پولیسو نن په یو څلوېښتو جلا جلا عملیاتو کې داسې وسایل او اسناد موندلي چې د دوی په خبره له تروریستي سازمانونو سره تړاو لري. تر اوسه د نیول شویو کسانو د هویت په اړه معلومات نه دي خپره سوي. په تېرو دوو کلونو کې د داعش ډله پر لشتلجه شپږ ملکی اهداف د خنړیو بریدونو مسول بلل سوی ده. د نوې میلادي کال پښپا په استانبول کې پر یو نایټ کلب د داشتلې د وبرید په نتیجه کې نه تشتنه ووژل سو. روسیه د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار په توګه د ایچ آر مکماستر د ګمارلو په اړه په خبرګون کې له احتیاط کار اخیستی دی. ډونالډ ټرمپ د فبروري پر شلمه نیټه وروسته له هغه چې مایکل فلین د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار په توګه له دندې استعفا وکړه، مکماستر د هغه د ځایناستې په توګه ونوموه. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د فبروري پر یوویشتمه په یوه خبري کنفرانس کې د مکماستر د ګمارنې په اړه د څه ویلو ډاډه وکړه. د روسیې دولتي خبري آژانس ریا د هغې یوه د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي کمیټې د یو غړي په حواله ویلي چې وایي مک ماستر سل په سلو کې شدید سختګیر او د روسیې لپاره یو ګواښ دی. هغه ویلي د واشنگټن د دفاع او استخباراتو څانګې به د روسیې ضد پالیسۍ پیل کړي. بلخوا د همدې کمیټې مشر ویکتور اوزورو ویلي دې ته په پام سره چې مک ماستر به څه ډول سلا مشورې ډونالډ ټرمپ ته ورکړي، په خپل ولسمشر هغه کس دی چې د پالیسیو په اړه پریکړه کوي. مک ماستر تیر کال په یوې وینا کې ویلي وو چې روسیه توانېدلې په 2014 کال کې د مالي لګښت پرته د کریمیا ټاپو خپل خاوري برخه وګرځوي او د اوکراین په ختیځ کې پوځي مداخله وکړي. مکماستر دا هم ویلي چې د مسکو یو بل لوی هدف دا دی چې تر سړې جګړې وروسته په اروپا کې امنیت، اقتصاد او سیاسي نظام ګډوډ او داسې حالت یې واړوي چې تر ډېره د روسیې په ګټه وي. په کیف کې زرګونه کسان د هغو مظاهره کوونکو د درنوي لپاره لاریون ته راوتلي چې په 2014 او 2014 کلونو کې د اروپا خدمت ملاتړ په لاره کې ووژل سو. هغه مظاهره د اوکراین د هغه مهال واکمن حکومت پر ضد شوې وه. نننۍ لاریون د اوکراین د دریو ملتپالو ګوندونو لخوا پیل سوې دی. د دغو ګوندونو فعالان د کیف په استقلال میدان کې راټول او د پارلمان پر لور ولاړل. دوی په پام کې لري هلته خپل غوښتنې د پارلمان غړو، کابینه او د ولسمشر پیترو ولسمشر پیترو پروشینکو ته وړاندې کړي. د دغو لاریونونو تنظیمونکي وایي دوی به له حکومت څخه وغواړي چې د 2014 کال د خونړیو مظاهرو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او له روسیې سره ټولې سوداګریزې اړیکې سمدستي پرې کړي. د لاریون په سیمه کې سلګونه پولیس ځای پر ځای شوي دي. ایران تر 1500 ورځو پورې پر روسیې د ورځې د 100,000 بیلرو تیلو پلور پیلوي. رسنیو د ایرانی چارواکو په حواله ویلي چې د دې معاملې په ځواب کې نیمایي نغدي پیسې او نیمایي نور هم سوداګریز مالونه او خدمات له روسیې ترلاسه کوي. د ایران پریس ټی وی او د ماسلینو خبري اژانس ویلي د نفت وزیر بیژن نامدار زنګنه پرون وروسته لاغه چې د روسیې د انرژي له وزیر الکساندر نوواک سره یې ولیدل په تهران کې دا خبرې وکړې. نامدار ویلي لا وختي ځینو روسي کمپنۍ له ایرانی شرکتونو سره په دې اړه تړونونه هم لاسلیک کړي دي. او روسیه په بریالیتوب سره یو بارونکې سفینه نړیوال فضایي سټیشن ته واستوله. د سایوز په نوم د بی پیلوټ سفینه ماموریت دا و چې نړیوال فضایي سټیشن ته د اړتیا وړ مواد ورسوي. د سفینه یا فضایي بیړۍ نن په قزاقستان کې د روسیې له فضایي اډې وتوغول سو. سفینه په خوندي ډول خپل مدار ته داخله سو او د نړیوال فضایي سټیشن ته ورسیږي. تر دې وړاندې د دسمبر په لومړۍ نیټه یو بل فضایي بیړۍ ونتوانېده چې دغه ماموریت ترسره کړي. د وتر دې مال د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات سهرګل امیزای وړاندې کوي.
سلام، دا هم د راتلونکو دوله ساتونو لپاره د مرکز کابل په ګډون د زنولې ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه به 9 وي، ټیټه به منفي 1. په هرات کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه به 10 وي، ټیټه به 2. په مزار شریف کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه به 9 وي، ټیټه به 2. په کندهار کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 4. په جلال آباد کې هم آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 5. په بامیان کې به آسمان شین دی، خو د تودوخې لوړ درجه منفي 2 او ټیټه منفي 10. او په فیض آباد کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 2. خوښ
ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې مو ډېرې مطالب د ماشومانو د حقونو په موضوع څرخی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په جګړو کې د ماشومانو د ګډون په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په اورزګان کې هم ماشومانو حقونو ته پام نه کیږي او دولت له پامه غورځولې دي.
موږ په ماشومانو ګاډي چلو، دکانداري پکو، بل کار پکو، بل کار پکو.
د شمال زون کوچیان هم شکایت کوي چې ماشومان یې زده کړو ته لاسرسی نه لري.
ټول په دا مشکل باندې اخته دي. یعنې فکر وکړه چې د کوچي 15 اولادونو هم د تعلیم اسانتیا ورته برابر نه دي.
د فراد په هنه چارواکي بیا وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ورستي ګواخ لامل په ډیرو سیمو کې جونې د خونځي او تک تزړه نه کوي.
هر سړی نشي کولی چې په کور کې په یو چاپیریال کې دار چاپلار عالم نه دی چې هغه ته ټول شی ورزده کوي. د هرې ښځې خاوند عالم نه دی چې ټول شی ورزده کوي، دا به زی زده کړه به کوي.
د هلمند امنیتي وضعیت په اړه هم د هلمند ولسی جرګې او ولایت شورا یو شمیر غړو اندېښنه څرګنده کړه او وایي چې د ولایت د اجرایي رئیس له سفر وروسته د وضعیت د ښه کېدو لپاره هیڅ اقدام نه دی شوی.
هیڅ مثبت تاثیر پر وضعیت باندې څه نه دی کړی، باندې هیڅ اقدامات د وروسته مثبت تل نه دي شوي.
دوه اونیس پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق یونیسف او سپورت. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړو کې له ماشومانو د کار اخیستو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د کمیسیون مسؤلان وایي چې د جګړو په لوګو کې د ماشومانو د ګمارلو په اړه باید د پاریس د غونډې پریکړه عملي شي. د دې غونډې په درشل کې یونیسف د یوې اعلامې په خپرولو سره په افغانستان کې له ماشومانو څخه په جګړو کې ګټه اخیستنه د اندېښنې وړ بللې ده او د پاریس د غونډې له ګډونوالو یې غوښتي دي چې د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې وکړي. تفصیل دې ازایرلو د خبريال اکرام الله اکرام پرپور کې
لادي سره جوخ چې د یونیسف لخوا په جنگ کې لمشومان نه په ګټي اخیستنې اندېښنه خودل شو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له افغان حکومت غواړي چې د ماشومان ژوند خوندې کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې په میدانونو کې لمشومان ګټه اخیستنه بشري جنایت دی او باید مخه ونیول شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د جګړې په میدانونو کې د ماشومان له حضور او قرباني او څخه اندېښنه لري. د ماشومان د خوندیتوب په برخه کې د حکومت اقدامات بسنه نه کوي. افغان دولت باید په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي چې موږ د جګړې په میدانونو کې د ماشومان د نه موجودیت شاهدان اوسو.
د سې شنبې په ورځ د افغانستان په ګډون د بیلابیلو هیوادونو استازي د پاریس په لسمه غونډه کې راغون شوي سو په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو د استخدام د مخنیوي په لارو چارو بحث وکړي. په کابل کې د یونیسف دفتر د همدې ناستې سره هممهاله د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره که څه هم په دې برخه کې د افغان حکومت هڅې ستایلي، خو د جګړې په لیکو کې د 1200 ماشومانو موجودیت او په جګړو کې د دوی مرګ ژوبله د اندېښنې وړ بللې ده. یونیسف له افغان حکومت څخه غوښتي چې په جګړو کې له ماشومانو څخه د نه استفادې ترڅنګ د دوی د مرګ ژوبلې مخه هم ونیسي. په همدې حال کې د اجرایي ریاست د ویان مرستیال امید میسام د جګړو په لیکو کې له ماشومانو څخه د استفادې په اړه د څرګندو شویو اندېښنو په ځواب کې وایي:
د شک پرته دا موږ د نړیوالو معیارونو خلاف کړنه بولو او افغان حکومت دې ته ژمن دی چې د جګړې په لیکو کې له ماشومان څخه استفاده ونه شي. د حکومت جدي هڅو ته په کتو اوس موږ د جګړې په لیکو کې د ماشومانو د موجودیت شاهد نه یو.
که څه هم د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې د حکومت د هڅو له کبله دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې ماشومان نشته، خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون لا هم په دې اړه اندېښمن دی. د دې کمیسون مسؤلان تر هغه چې د بشري حقوقو ټول قواعد د جګړې د خکیلو غاړو لوري مرات نشي او حکومت په دې برخه کې جدي نه وي، نو دا ویرشته چې د جګړې په لوکو کې له ماشومانو استفاده زیاته شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د جګړو په لیکو کې له ماشومانو د کار اخیستو په اړه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د اندېښنې په باب مو اوریدل. دا یوازې په جګړو کې نه دي چې له ماشومانو کار اخیستل کیږي، بلکې په اکثر کار شاقونه هم په افغانستان کې د ماشومانو لخوا انتر سره کیږي. یو هم اورزګان ولایت دی. د اورزګان کې د ځوانانو د پارلمان غړي وایي چې د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې شوي دي او د ولایت کې اداري دولتي ادارې هم د ماشومانو حقونو ته کوم پام نه دی کړی. خو دولتي اداره بیا وایي چې دا ستونزه دلته شته، خو په دې ولایت کې د ماشومانو د ملاتړ هیڅ یوه اداره هم فعالیت نه لري. د یو شمېر ماشومانو پلارونو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی بل چاره نه لري پرته له دې چې له ماشومانو د کارونو په ترسره کېدو کې کار واخلي. نور هلې د قرل اورزګانو د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرفت پر راپور کې اوري.
د ځوانان وایي نور به راتلونکی نسل دې ته پرېنږدي چې نالوستي ټولنې ته وړاندې سي. د ځوانانو په پارلمان کې د ارزګان د ځوانانو غړي نصیب الله وطنوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ارزګان ولایت کې په سلو کې 80% ماشومان په درنو کارونو بوخت دي او د ښه راتلونکي لپاره هیڅ اقدامات نه دي سوي، بلکې زیات یې له زده کړو هم بې برخې دي. وطنوال وایي ماشومان هغه څوک دي چې زموږ راتلونکی د دوی په لاس کې دي او دولت باید د زده کړې زمینه ورته برابره کړي.
نو بیا به موږ په آینده کې دا ګیلم د خلکو څخه نه کوو چې ولې زموږ په ولایت کې ګډوډۍ دی، ولې موږ وژل کیږو، ولې نو هغه بله لار نه لري. هغه ناروزل سوی کس، هر کس، هر څوک کولای سي چې بویزي د ځانه سره یو ځای کې.
له دې سره یو شمېر هغه کسان چې په خپلو کمومرو ماشومانو شاکه کارونه کوي او زده کړو ته یې نه پرېږدي وایي دا هر څه له مجبورۍ څخه کوي، او په خبره یې که چیرې دولت ورته د کار زمینه برابره کړي نو دوی به خپل بچیان ښوونځیو ته واستوي. دوی له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د ماشومانو راتلونکي ته دې پام وکړي. د ارزګان ولایت یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
ماشومان لرم نو دا په جیب دغه بلای په کونه پلاستیکان په ټوله ولا وس راته مې دا غوښتنه ده چې یو کار زمينه راته برابره کړي. موږ ماشومان ورواسته مقصد مکتبونه په وي او بل کار په وکړو.
نوم یې مساجان دی، د تیری اوسېدونکو. موږ په ماشومانو ګاډۍ چلوو، دوکانداري پکو، بل کار پکو، بل کار پکو. دین 200-300 دا قدر کې راوړي، 200-300 بل وي، 200-300 بل وي. موږ نه گزاره پکېږي، سره یې پکړیا دی او دغه دی مصرفونه موږ
په ورته وخت کې د ارزګان ولایتي اداره هم په دې اړه اندېښنه ښیي چې ګڼې په دغه ولایت کې د ماشومانو حقوق له پامه غورځول سوي دي. په ارزګان ولایت کې د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې له 2018 کال را په دې خوا د ماشومانو د حقونو او د ساتنې په برخه کې هیڅ ډول اداره فعالیت نه لري، او په وینا چې دا له ارزګاني ماشومانو سره د مرکزي ادارې لخوا د مور او میرې چلند دی. نوموړي وایي چې د ماشومانو د حقونو خوندیتوب زموږ وظیفه ده، او پر دې موضوع یې له مرکزي ادارې او غیر دولتي موسسات سره خبرې کړي، خو هغوی په دې برخه کې پوره ژمنې راکړي دي.
دا په زغرد وایم چې تر اوسه پورې داسې هیڅ یو نهاد چې په ځانګړي ډول د ماشومانو د حقونو لپاره دلته عملاً کار پیل کړی وي نشته. خو موږ په پام کې لرو چې د امنیت د خوندي کېدو وروسته په هره برخه کې لاس په کار شو، د ماشومانو د حقونو خوندیتوب مو هم په لومړیتوبونو کې دی.
له دې ټولو سره سره په افغانستان کې د WHO موسسې مسؤلین وایي چې موږ پلان لرو څو په راتلونکي زیږدیز کال کې په ټول افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب لپاره ادارې پرانیزو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
به هم د ماشومان د حقونو په موضوع کې تم کې هود شمال زون کوچن شکایت کوي چې ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري، او حکومت لخپلو ژمنو سره سم په تیرو 15 کلونو کې ورته هیڅ ښوونځي نه دي جوړ کړي. خو د پوهنې وزارت بیا ادعا کوي چې په ټول هیواد کې د کوچیانو ستونزو ته رسیدګي شوي او ورته سیار ښوونځي جوړ شوي دي. مجیب الرحمن حبیب زی په اړه رپورټ لري.
کوچیان چې د افغاني ټولنې له محرومو اخشارو څخه شمیرل کیږي، ماشومان ښوونځیو ته، همدارنګه ښځې او نارینه یې صحي امکاناتو او دایمي استوګنځایونو ته ضرورت لري. په شمازون کې میشت کوچیان شکایت کوي چې په تیرو 15 کلونو کې یې حکومت د دوی ستونزو ته د حل په برخه کې رسیدګي نه ده کړې او اړتیاوې یې لا پر ځای پاتې دي. د شمازون د کوچیانو د شورا مشر سید محمد حریق وایي چې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې ماشومان ښوونځي او زده کړو ته لاسرسی نه لري، او حکومت هم ورته ښوونځي نه دي جوړ کړي. هغه یې په اړه وویل: په بلخ کې د کوچیان عملیات مشر غلام فاروق عبیدی هم وایي چې د دې ولایت کوچیان هم له ورته ستونزو سره مخ دي، او د افغانستان د اتباعو په حیث دا د دوی حق دی چې حکومت ورته د ټولنې د نورو غړو په څیر د تعلیم او زده کړو زمینه مساعده کړي، چې تر دمه په دې برخه کې دولت بې پامه پاتې شوی دی. عبیدی له حکومت څخه غواړي چې د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې ورته ښوونځي جوړ کړي او نور یې نوی نسل د پخوا په شان له خپلو حقونو څخه محروم ونه وسي. هغه د بلخ میشته کوچیانو د ستونزو په اړه وویل:
کوچیان اولین ستونزه د کوچیانو واقعتا په تعلیم کې ده. زیات وګړي د سواد یا کم سواد دي، و چټک زده کړو ته اړتیا لري خاص تل مکتب ته خو دغه ستونزه موږ د کوچیانو ډېره ده او لاسو ګرېوان یو
د شمازون د کوچانو ستونزې د خوانځیو پنشتون نه خلاصه کیږي دوی شکایت کوي چې صحی خدماتو ته لاسرسی نه لري او حکومت باید ورته سیار کلینیکونه جوړ کړي د شمال کوچانو د شورا مشر سید محمد حریق یې په اړه زیاتوي حقوق پوهان وایي چې دولت مکلفیت لري تر څو خپلو اتباعو ته د یو شان ژوند کولو زمینه مساعده کړي د کوچي او غیر کوچي ترمنځ د توپیر ونه شي دا چې کوچان د کډوالۍ په توګه هر چیرې چې موقعیت لري نو دا د حکومت وجیبه ده چې دوی ته سیار ښوونځي او کلینیکونه جوړ کړي په همدې حال کې د پوهنې وزارت وایي چې په هڅه کې دي تر څو د کوچیانو پر وړاندې د تعلیم په برخه کې موجوده ستونزې ډېر ژر حل کړي او دا د پوهنې وزارت مکلفیت دی تر څو ټولو افغانانو ته د یو شان زده کړو زمینه برابره کړي د پوهنې وزارت د نشراتو څانګې مسؤول کبیر حقمل یې په اړه وایي
کوشش کوچې د بل هر افغان په شان دی کوچی نسل لپاره هم د تعلیم دوکانونه برابر وي او دین خوندي نه په هر باندې دي
دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم د شمازون کوچانو شکایت درلود چې زرګونه جریبه ځمکه یې د محلي زورواکو لخوا غصب شوې خو حکومت یې د بیرته آزادولو په خاطر هیڅ ډول اقدام نه دی ترسره کړی مجیب الرحمن حبیبزی ازادي راډیو مزار شریف
په شمازون کې د کوچیانو د ماشومانو د زده کړې د ستونزې په باب مو واورېدل د فراه د پوهنې چارواکي بیا وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د وروستي ګواښ له امله په ډیرو سیمو کې نجونې د ښوونځیو تګ ته زړه نه کوي د دې ولایت په ډیرو ناامنو ولسوالیو کې له مخکې د نجونو ښوونځي تړل شوي او ویل کیږي چې دغه نوی ګواښ به د دې ولایت په پاتې څلورو ولسوالیو کې هم نجونې له زده کړو بې برخې کړي د فراه د پوهنې چارواکي وایي هڅه کوي چې دغه ستونزه د قومي مشرانو له لارې هواره کړي له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت رپورټ لري
په فراه ولایت کې دولت وسوالو مخالفانو د شهر شاخوا په ځینو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي ګواښلي چې باید وتړل شي د فراه ولایت د پوهنې رئیس انجینر صابر فاروقي وایي چې دولت وسوالو مخالفانو د اخترنامو په لیږلو او په تلیفوني اړیکو کې د دغو ښوونځیو د مدیران څخه چې نور دي د نجونو ښوونځي بند کړي د نوموړو په خبره دولت وسوالو مخالفانو د تازه ګواښونو له امله د فراه د مرکز په نسبت نام نسیمو کې د شپږو ښوونځیو کابوزر ته نجونو ښوونځي ته تګ تجربه نه شه کوي او د ویری شونځیته نزی د خبر مخ خلدی دولت وسوال مخالفان ژمنه کړی و چې دوی په شونځوي کار نه لري او د دوی دغه کار د دوی په خانه ژمنه پر خلاف عمل دی
رسمي راپورونه چې د مکاتب له خاموش تر رسیدلې متاسفانه د 15 پښ مکتب ته دا قدمه او د سې خبرې کیږي او وزید چې ډیر مکاتب تر دتلند راسي عمومي پالیسی د خپل طالب یا کسان چې دغه موضوعات ته لمنوي یا بل پالیسی لري عمومي موضوع دا چې دوی همیشه چې موږ په معرف په تعلیم تربیه په صحت په غټ پروژې کار نه لرو
لبل خو هغه انجونه چې په فراه ولایت کې شونځي ته ځي اندېښمنې شوې دي دوی وایي چې باید څوک هم د دوی تعلیم او درس مخه ډب نه کړي ځکه دا د دوی قانوني او شرعي حق دی
چون زنا هم در عصر امروز نیمه از جامعه تشکیل میده خواهشانه از شما میخوایم که با مکاتب ما مخالفت نکنه بگذارید تا ما هم یک آینده درخشان را از آن خود کنیم
په همدې حال که په فراه ولایت کې دینی عالمان بیا وایي چې انجونه ته د حق ورکړل شوی چې زده کړې وکړي په فراه ولایت کې یو تن دینی عالم عبدالجبار مطمئن وایي چې انجونه ته هم دین په اسلامي حجاب کې د زده کړو حق ورکړی دی او دا حق ورڅخه هیڅوک هم نشي اخیستلی
باید د تعلیم مرکزونه د ښځو پر مخ باندې خلاص وي خو زده کړه وکړي د قران کریم د زده کړې لپاره د حدیثو زده کړې لپاره د اسلامي شهادتو د زده کړې لپاره هر سړی نشي کولی چې په کور کې په یو چاپیریال کې دار چاپلار عالم نه دی چې هغه ته ټول شی ورزده کړي د هرې ښځې خاوند عالم نه دی چې ټول شی ورزده کړي دا به زی زده کړه وکړي
د دولت وسوال مخالفانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول رسنیو ته څه نه دی ویلي د یادونې وړ ده چې د فراه ولایت د ټولو لسو ولسوالیو څخه یوازې په څلورو کې د انجونو ښوونځي شتون لري چې هغه هم اوس له ګواښ سره مخامخ دی په فراه ولایت کې روانده کارپوهان وایي که د انجونو د زده کړو مخه ډب شي نو په راتلونکي کې به نیمه ټولنه پرته له سواده پاتې شي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
اسد اندر لمیزان ولسوالی خیلی کی کوچان لتعلیم به برخی دی آمازه په خپل کوچایم خو زموږ په جمعات کې مولا مکت سبق را کوي. مجیب الرحمن کریمی د نورستان د نورګرم څخه لیکي زموږ په ولایت کې هم د سواد کچه ټیټه ده، ښوونځي شته خو د خیالي ښوونکو شمیر د ټول ولایت د زده کوونکو څخه څو چنده زیات دی. محمد قاسم زوک له هلمند ولایت لیکي چې د ماشومانو څخه په جګړې کې طالبان کار اخلي او زیات ماشومان د طالبانو په لیکي کې دي او جګړه کوي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیمه تاسو ته لشمیرې لارې مور هستولي او کور مو ودان پیغامونه زیات موږ هم هر مرو درته خبرو. خو اوس زو د هلمند امنیتي وضعیت د هلمند ولس جرګې ولایت شورا یو شمیر استازي دي ولایت امنیتي وضعیت د اندښنې وړ ګني او وایي چې باید پاملرنه ورته زیاته شي. په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي عبدالحیا خونزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د اجرایه رئیس له سفر وروسته د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې هیڅ خوالی نه دی راغلی او نه هم کوم اقدام شوی دی. نور حالی د وصل وصال پر پورک
د هلمند ولسی جرګې ولایتي شورا یو شمېر استازي پر حکومت نیوکه کوي او وایي چې د دغه ولایت د امنیت د خوالی لپاره چې کومې ژمنې شوي هیڅ عمل پرې نه دی شوی. دوی وایي چې د هلمند وضعیت تر پخوا ډیر خراب شوی او لا هم مخ په خرابېدو دی. په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت د خلکو استازي عبدالحیا خونزاده د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هلمند ته د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له سفر وروسته هیڅ اقدامات نه دي شوي او نه هم د دغه ولایت په امنیتي وضعیت کې کوم مثبت بدلون راغلی.
رئیس اجرایه سفر هلمند ته هغه یو تشریفاتي سفر و، هغه صرف لاړې لشکرګاه کې یو ساعت یو نیم ساعت یې تېر کړی، صرف دغه د خلکو ته دنیا ته وښول چې د همزرالم هلمند ته وزن وکتله. معنی هېڅ مثبت تاثیر پر وضعیت په امنیتي باندې نه دی کړی، معنی
خاغلی خونزاده وایي طالبانو په هلمند ولایت کې د جنگ لپاره ځانونه خامده کړي او که په وړاندې اساسي اقدامات ونه شي نو د هلمند وضعیت به ډیر خراب شي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یو میاشت وړاندې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د یو پلاوي په مشرۍ د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت د څیړلو لپاره دغه ولایت ته سفر وکړ. د هلمند ولایت خلکو سیمه ایزو مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د دې ولایت امنیت بسیړي او ډیر ژر به په دې اړه د پریکړو پایلې ولیدل شي. د هلمند د ولایتي شورا د یو شمېر استازو د معلوماتو له مخې د دغه ولایت موسی کلا او نوزاد ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو په لاس کې دي. همدارنګه د دیشو، خانشین، ګرمسیر، ناوې، مارجې او نادلي ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې طالبان فعالیت لري او په سنګین او ګرش کې جنګ روان دی. په ورته وخت کې د هلمند ولایت د ولایتي شورا یو شمېر استازي هم د دغه ولایت د امنیت د خرابوالي څخه شکایت کوي او وایي چې خلک په دغه ولایت کې د نامنیو له وجې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د هلمند د ولایتي شورا غړي عطاالله افغان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو لا تر اوسه له طالبانو څخه د ځینو مهمو سیمو د پاکولو لپاره کوم اقدامات نه دي کړي، خو د عملیاتو د ترسره کولو لپاره یې ژمنې کړي دي.
خلک ډیر ستړي او ډیر پازار دي، شپنی عملیات یې کړي دي، بعضې ځایو کې چاپي وهلي دي. د مخامخ جګړې دپاره چې باید سیمه د مخالفینو د حضور څخه پاکه شي، داسې عملیات تر اوسه پورې نه دي شوي. نو وعدې یې د خلکو سره کړي دي، دوی وایي چې موږ آمادګي ورته نیسو او دې ته آماده یو چې باید عملیات.
په ورته وخت کې د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې په هلمند ولایت کې د امنیتي وضعیت د خوالي لپاره یو لړ اقدامات شوي، خو د هلمند ولایت د امنیتي حالت کابو کول اسانه نه دي او هلته لا نورو ډیرو اقداماتو ته اړتیا ده. خو دا چې هلمند ته د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له سفر وروسته د دې ولایت د امنیتي وضعیت د خوالي لپاره څه شوي، د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تر هغه سفر وروسته به هلمند په سنگین کې د افغان امنیتي ځواکونو بریالي چارنیز عملیات امدار از هلمند بلشکرگاه شهر که به دوهمی امنیتی حوزی که مربوطات که به ملی وردو به نو تاسیسات و جوریدن و حالت به نو یا تازه نفس سرتی رو زیر پرزای کدل در شهر به شهر خواهی که در امنیتی جواکن و در امنیتی ساحیل پرخیدل هر اقرامات و چی دفتان در امنیتی برخوی که به حبو سهوی که وصول.
پا ولیش جرگه که در هلمند خلق و استاز عبدالحی خونزاده وی در هلمند جنگ تر دیر سیاسی او در مخدره مواد و جنگ ده او پا دی برخه که در حکومت صادقانه اقداماتو تارتیا ده. خاغلی خونزاده وی حکومت باید هلمند ته پام زیاد کری او پرنګدی دا ولایت چې د په خبره د وسلوالو مخالفینو تر ډیر فشار لاندې دی لا جدي ستونزو سره مخامخ شي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوې او وړاندې سپورت او د غراز د ازادي راډیو د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق ځانګړي پروګرامونه درته خبرو. خو اوس فریبا ظاهر سړو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي په جګړه کې د ماشومانو شکلتیا او قرباني دوی اندیشمن کړی دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان مهاجرو نیونه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف بولي. له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه وايي خبريالان او رسنیو ته سپکاوی کله هر ادرسه کې غیر قانوني عمل دی. ترکیه وای په استانبول کې د یو شمیر عملیاتو پر مهال شاوخوا 15 تنه د اسلامي دولت ډلې سره د تړاو په شک نیول دي. د اروپای اتحادیه سفیرانو موافقه کړې چې شنګن زون ته د ګرجستان د ویزې آزادول تایید کړي. په کیف کې زرګونه کسان نن د مظاهرو د هغو مظاهره کوونکو د درنوي لپاره لاریون تراوتلې چې په 2014 او 2014 کلونو کې د اروپا څخه د ملاتړ په لار کې وژل شو. او ایران تر 1500 ورځې پورې پر روسیې د ورځې د 1,00,000 بلرو تیلو پلور پیلوي.
له فریبا ظاهر نه مننه. او سم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته چې سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
سلام د هم سپورتي خبرونه. د والیبال په ټاکنیزو سیالیو کې جهان سپورت لوبډلې د اتلولۍ په ګټلو سره د ملي لوبډلې غړیتوب تر لاسه کړ. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې ویان منور شهزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ چې پرون نا وخت پاتې ورسېدي اتو لوبډلو پکې له ولایتونو او شپږ لوبډلو پکې له مرکز کابل څخه ګډون کړی و. په دغه سیالیو کې د نړیوال او آسیایي اولمپیکونو څارونکو ګډون هم درلود. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله لازم بابي لوبډله سره در رواني جمعه په ورځ خپل څلور مسلې تر سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال زولا فضلی نن ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په خپل درې مسلې کې لازم بابي لوبډله څخه د دریو منډو په توپیر ماته وخړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سیالي لازم بابي سره د 15 ورځېنیو سیالیو په دوام د کرکټ د نړیوال شورا په چوکاټ کې تر سره کیږي. خو وخت
ولنه په افغانستان کې د سپورتي فعالیتونو په اړه نور معلومات د ازادي رادیو په د سپورت په اونیز پروګرام کې درته پروګرام کې اوریدل شي. دا پروګرام د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق له پروګرام سره چې ازادي رادیو په مرسته وړاندې کیږي یو ځای درته خبرو. خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. ټاکل شوی ده چې سبا په جنیوا کې د سوریې د سولې د خبرو نوې پړاو پیل شي. دا خبره تر دې ملګرو ملتونو په ملاتړ ترسره کیږي او د سوریې د کړکش د هواري لپاره یو غوره فرصت ګڼل کیږي. خو یو شمیر کارپوهان اندېښنه کوي چې د سولې په دې خبرو اترو کې په سوریه کې ترسره شوو جنایتونو په وړاندې ځواب ویل له پامه غورځول شوی. نور جزئیات د اجمل ان پر راپور کې.
سره لدی چې د سوریې د سولې دویم پړاو خبرې اترې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د پنځشنبه په ورځ په جنیوا کې کیږي او په ورستیو کلونو کې د سوریې د کړکیچ حواري لپاره یو غوره فرصت بلل کیږي. اساسي اندېښنه دا ده چې په دې خبرو اترو کې به عدالت د سولې په نوم قربان شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د هغو کسانو لپاره چې د بشري حقوقو د قوانینو په برخه کې فعال دي دا یو ویرونکې ټکی دی چې سوریې کې د شو جنایتو په اړه د ځواب ویلو مسلې ته د خبرو اترو په اجنډا کې ځای نه دی ورکړل شوی. د سوریې د رژیم یو مخالف حقوقپوه انور البونی په جنیوا کې روانې ډیپلوماټیکې هڅې د سوریې د خلکو د وینو پر بیا د وخت ضایع کول بدلی. انور البونی د هغه کسانو څخه دی چې د وی سوریې محکمې د جوړیدو لپاره هڅې کوي څو جنگي مجرمان ونتوانېږي د قانون لمنګولو څخه د معافیت پتر لاسه کولو سان وشخوري. خاغلی البونی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي تر اوسه موږ هم قربانیانو ته او هم د جنگي جرمونو مرتکبینو ته د یو سم پیغام پر استولو نه یو توانیدلی. د نوموړي په وینا کله چې د سوریې د کړکیچ په هواري کې د جنگي مجرمونو د مجازات بیا رغونې او یا هم د کډوالو د بیرته راستنیدو په اړه خبري کیږي د ټولې نړیوالې ټولنې همکارۍ ته پکې اړتیا ده. د بخښنې نړیوال سازمان د یو رپورت پر بنسټ چې پروانه میاش کې خپور شو، د سوری رژیم د دیار له زرو په شاوخوا کې کسان یوازې د دمشق په یو زندان کې په دار زړولي. د سوریې د حکومت او مخالفانو ترمنځ په جنوا کې د سولې د خبرو په څلورم پړاو کې به په نوو سیاسي او نظامی چوکاټونو او میکانیزمونو خبرې وشي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د سوریې کړکیچ د عدالت هغه نړیوال سیستم لازموینې سره مخ کړی چې د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته رامنځته شوی. دا د ستونزې یوه برخه له دې کبله ده چې روسیې د جرمونو نړیوالې محکمې ته د سوریې د راجع کولو د هڅو مخه نیولې، خو د جرمني په شمول په ځینو اروپایي هیوادونو کې چې د سوری کډوالو یوه لویه برخه پکې اوسیږي، تحقیق کوونکي په سوریه کې د ترسره شوو جنګي جرمونو د ګڼو ادعاو په اړه په څېړنو بوخت دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او مخله دې چې دوه نیوز پروګرامونو ته ور ورسیږي، په کندوز کې د کرنې د سکتور په برخه کې نوې پرمختګونه له حاله مخبرو. په کندوز کې د کرنې پر نهو کوپراتیفونو د غنمو د تخم پاکولو نه ماشینونه ویشل شوې دي. بزګر وايي خوشاله دي چې دغو ماشینونو برخمن کیږي او د وروسته به د غنمو د تخمونو په برخه کې کارونه ډیر اسانه شي. د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
د کندوز د کرنې ریاست چارواکو د خبرو پر بنسټ چې په دې ولایت کې پر زراعتي کوپراتیفونو نه پاید تخم پاکولو ماشینونه په وړیا توګه وویشل شول. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالبصیر فقیری ازادۍ راډیو ته وویل چې د تخم پاکولو دغه نه پای ماشینونه د دې ولایت پر کوپراتیفونو د اکتیف دفتر لخوا په وړیا توګه وویشل شول. هر ماشین 2,80,000 افغانۍ قیمت لري او مجموعي قیمت یې سبال 2,000,000 افغانۍ ته رسیږي چې د اکتیف دفتر لخوا د کندوز پر کوپراتیفونو وویشل شول. ښاغلی فقیری زیاته کړه له دې وړاندې بزګرانو د غنمو تخم پاکولو په برخه کې ډېرې ستونزې درلودې، خو وروسته له دې هغوی کولی شي د دغو ماشینونو په وسیله په اسانه توګه خپل تخمي غنم پاک او په ځمکو کې وکري. په ورته وخت کې شفیق الله عمران د اکتیف دفتر ولایتي مسؤل بیا وایي چې دوی د تخم پاکولو ماشینونه د ډبلیو اف پی دفتر په مالی مرسته د کندوز بزګرانو ته رانیولې دي. په همدې حال کې د دې ولایت بزګران وایي د تخم پاکولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو، خو اوس د دغو ماشینونو په وسیلې سره کولی شي تخمي غنم په اسانه توګه پاک کړي. د خان آباد ولسوالۍ د کوپراتیفونو د ټولنې مشر حاجي محمودین په دې اړه وویل دا ماشینونه ډیر ګټور دي ځکه په یو ورځ کې یو دهقان له شل منو غنمو څخه زیات نشي پاکولی، خو په دې ماشینونو سره کولی شي له 200 منو څخه زیات غنم په ورځ کې پاک کړي. د یادونې وړ ده چې کندوز یو کرنیز ولایت دی او د دې ولایت ډیری خلک پر زراعت او مالداری بوخت دي او په دې ولایت کې په زیاته پیمانه غنم، شولې، همدارنګه نورې غلې دانې، حبوبات، میوې او ترکاری کرل کیږي. نو له همدې کبله پخوا دغه ولایت د افغانستان کندو په نوم هم یادېده. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، یو ځل بیا مو د هر ماشوم لپاره خبرونه ترله ازادي راډیو څخه ارکلای کوو. نن موږ سره په خبرونه کې د خوانې او روزنې د وزارت د اساسي او ثانوي زده کړو رئیسه تورپیکې مومنده نوموړي د نجونو په میاشتنۍ ناروغي باندې خبرې کوي،
خصوصا هغه نجونو چې د ابتدایي دورې نسانۍ دولت ځي په ښوونځیو کې او هغه ته خاص ځینې ښځینه مشکلات پیدا کیږي او هغه له یو ماشوم نجلۍ نه یوې ښځې په توګه باندې یعنی میاشتنۍ عادت ورته پیدا کیږي. ډېر زیات نجونه په دې دوره کې مکتب پرېږدي، کله چې نجونه مکتب پرېږدي طبعا د دې شمېره زیاتېږي، شاګردان چې بیرون له مکتبه دي یعنی اوت اوف سکول شاګردان ډېر زیاتېږي.
یعنی د دوی دغه میاشتنۍ مریضي چې دغه د لامل کې دوی مکتب
یعنی یو لامل ده تقریبا 15% یا زیاتر دغه نجونه د دې لامل چې اسانتیا په مکتب وو کین لري په ځوی کین لري د دې تعلیم پری دي او بل یو لوی دغه ده چې کورنۍ سره د انګیزه پیدا کی چې وزغته خزه شوی مثلا د دې په ځای چې د تشویق شي د یو ماشوم توپ د دورې نه یو د لویوال دورې ته یعنی یو د زیره ورته یو د خوشحالي احساس وکړي چې د دې د صحت مندۍ د دې د راتلونکي د امیدواري یو نخانی ده او په دې کې ښکارش و باید من مور پلار وو ویړي او دا جلی تشویقي هم تاسو مته تاسو ګوري چې ډیره زیات هغه زپل کیږي هغه ته مثلا هغه د شرم غني او دا په هغه اول زال باندې چې دا مثلا مرزي ته پیخي د دې آیا جنې او ډیره مثلا بيخي حتی تکلیف ورته پیدا کیږي ډیره شاکي چې دا سوالات چون اس د پاکه معلومات نه لري
په خوانځي کې استادان او په تیر بیا د خوانځي مديره څه کوي له دوی سره کوم مرسته کولای شي وسره کړی دا
او ته بنده هم یعنی اوس په دې کار روان دی چې باید د مديري د وظایف په لایحه کې د ځای په ځای شي خصوصا د خزینه خوانځي کې ځکه زیاتره د شپږم صرف نه پورته نجونه جدا درس لولي دي الکان نه کنه تر ابتدای دوري پوری خو شریک دي بیا پس خاص د نجونو لیسی دي چې مشخصه تل نجونو درس لولي نو په دې لسو کې باید سل په سل کې مديران د هغه باید کې معلمین ترن چې په دې رابطه چې د نجونو سره مخکې مخکنه مشورې وکړي هغه ته نیک او ښه مشورې ورکړي خصوصا د دې پرابلم پکله چې د ترازی ګور موږ چاولید دي موږ پرابلم وي دا یو پرابلم نه دی نه دا یو مریضی ده دا یو طبي یو حالت دی هم چون محیط دی خصوصا د کلچر او فرهنګ د تحصیل لاندې راوستي چې بیت د بخي یو مشکل پرابلم جوړ شوی او ټول نجونې د تفکر کوي او همیشه مثلا د دې پکله تصورات لري چې دا به څنګه یو تشویش ټول ته نو د دې د تشویل په حال باندې باید دغه په هنه او دغه اګي ټول ته ورکړل شي چې دا یو نورمال پروسه ده دا یو ښه پایلې لري که یو الک مثلا په دې مرحله کې هغه مزنه تغیر دغه په وجود کې راځي مثلا ګیره راځي یا بلیټ راځي نور مسائل لري عین شي هم څونه ګوره د خوشاله او دغه ګرځیت او کورنۍ جشن نسی او مبارکي ورکي او بل ته چاغه د زوی د ځوان شو جنې د ځوان دی هم متاسفانه عین الک چې په جلې راځي ټولې پټي ټولې او بل ته د موضوع سره روانه کوي هغه جلې خپل شرمېږي په دې ورځو کې تو ګوره بیا برخلاف چې جلې بیچاره کوي شاید بعضی دردونه احساس کا بعد مشکلات رواني عصبانی حالت پر راځي لګ نور نه او سلای کمیږي هم هغه د غذات المرته یو ضرورت لري او باید نورمال هغه خپل انرژي واخلي
تاسو په نظر مثلا په خوانځیو کې څه ډول سانتیاو په دغه وخت کې جنو ته باید مساعد شي
یعنی تر اوسه دې موضوع ته دومره ډیره چې مهمه ده او دونه ډیره چې دغه لري په دې نظر ته نو کتل شي یعنی همیشه دا شرم ګرځي کېدل او چا پټول خصوصا په خوانځیو کې چې استادان ناری نه دي مثلا هیڅ وخت په دې موضوع نه ورته تماس ونسي او زیاتره غوړي چې ځان ته وبسي مثلا نه تاسو شاګرد سوال مولري شاید او ناری نه استاد
حاضر
نه وي جواب ورکړي حتی بعضی مضمون دي مثلا بیولوژي مضمون او دا مضمون دي حتی هغه صفې چې د درس لسل کېږي هغه استبدال کېږي سنجاق کېږي چې دا صفې مل ولې دا لسل ور نه دي باید په زیات غور وشي په هغه کې د شاګردانو ستونزې حل شي دا د هیواد په کچه ستونزه ده دغه زده کوونکي چې نن د تعلیم نه پاتې کېږي سبب په ټولنه کې د دې مشارکت کمیږي د هیواد په کچه د اقتصاد او دغه د وروسته پاتې لامل ګرځي نو د دې په خاطر باید دې ته ډېره توجه وشي په وزارت هم هڅه وندم دا چې په دا موضوع په دې حالت پرینی دي په دې اکله ورکشاپونه دایر کې په دې اکله نجونې ته نیکی مشورې ورکي او تاقونه ورته جوړ کې مثلا چې د هغه خپل علایده او تاق او سي چې هغه خپل مشکلات پکې حل کړي د دې کې استرات ته ضرورت لري که مثلا مشورې ته د سنفیانو لخوا یا د استادانو لخوا که دا کور کې د موضوع نه برمله کوي نه روښانه کوي او شرمېږي نو خپل همزول سره د یو مشورې په توګه او د رحمت په توګه کولی شي چې دا موضوع یاد شي په دې جرباس وشي او د دې تاګي ورکړي چې دې څنګه د خپل میاشتنۍ عادت یا پرې دوره کې چې خوندي تر ځان خپل صحت وساتي افضل صحه وساتي خپل روغتیا خپل پاکوالی وساتي تر څو چې هم دوی راحت وي یعنی په آرام او مسون حالت مزه که خپل د دې تشویش دی دا همیشه فکر کوي درس ته متوجي نه دی متوجي چې څنګه وکم یا چې تلاړ شم یا څه نه وخت لري یا څه مشکلات لري یا څوک راته پیغور را نه کی کوم ځای مثلا نه پاک نه شي همیشه د تشویش کوي چورته چې چیرته لاړ شم یو ځای مناسب نه چې دا مثلا خپل دغه تبديل کی یا امکانات ولري چې او بو ولري او سفارت وکي په ځان پاکوالی په خاطر نو د دې په خاطر باندې د دې ته توجه بایتوشي وسم شوی دا روانه ده د پروسه چې دا ته د امکانات مساعد کې او د دې د مکتب د پریخودونه جلوګیږي ځکه دا یو لوی عمل دی
تاسو فکر کوئ سره لیست چې ورکشاپ هم دایر ک خونکو ته څومره به تاثیر وکړي په کورنۍ او پنجونو باندې او یو څه به د غرونی فشار نه دوی راوځي
طبعا که یو موضوع هیڅ جرباس په ودی شي او موضوع یعنی مابین ترانه شي د په خپل حالت پد شي خو هغه نه څوک توجه نه کوي اوس دا خدای چې دا موضوع ټول په حضور کې وسه یعنی ورکشاپ په دایر شو شو مثلا د پوهن وزارت چارواکو ټولو دا تشویق راغل لوي کتل مثلا موین صاحبان او خپل وزیر صاحب او نور استادان د دینه استقبال کو او وسلان ته د جرأت ورکو چې تاسو په جرأت کولای شئ په دې موضوع بجړ باسو کوي دا موضوع لا چې همداسې چې مسلمانان موږ به شک هر حکم چې خدای پاک منو او په شریعت راغلی یو هغه ته احترام دو هغه ته په ځان قبولو د هم یو طبيعت د هم یو د اسلام د دین یو د فرایز څخه د چراغلی یو نه د حالت انسان راځي څنګه موږ هر شی منو مثلا روژه په دې وخت نه نیول کی یو مونږ نیول کی دا د څه تعبیر نشي چې مثلا د جلی مونږ نه کوي دا مشکل لري دا ناپاکه یو دي سره بنستواله رکنه حتی د څه یو رسم رواج مشته په ولایت کې چې په دغه دوره کې هغه جنونه بیچارهګان بیخي هغه خپل حقوق نه محرومي مثلا دوی سره څوک نه کینی او سره خبر نه کوي ته چیرته نوري یاند په دې حالت کې دا چې دا ناپاکه دا د څه یو تعبیر کوي چې دا یعنی لکه یو ګناه چکړي بعد دغه ورته ور نه کی ځکه دا یو بنار پروسه ده باید دې ته خپل ضرورت او خپل ارتیاوی په دې وخت پوره شي او دا ورته باید لاسرسی ولري
تاسو که په اخر کې ډیر لاند په دې ته خبر یو کوي چې چیرې دغه ستونزيال نسی په دغه وخت کې جنکې ته پام ونیسي څومره په دې بد تاثیر وکړي څومره به تر رواني فشار لاندې دوی رلوي سينوري
د دې خزینه خون کې نه لري چې دغه مشوره ورکي باید تاسو معلومین ترنچ چې ورسره مشوره ورکي ورته وایي چې دا کوم نورماله پروسه ده ته لګاګي ورکي د خپل هغه دوره وخت یادداشت ونیسي او سمودګي ورته ولري یو طریقه د استعمال او استفادې وسایل او مواد ورته زده کړی مثلا ډیر ایجانی نشي ډیر مشکل ځان ته فکر ونی کې دا یو عادي پروسه وګڼي تحصیل لاندې را نشي مثلا زیاتره او کورنۍ ته مایند ته باید د اولاد د ار نه کوم شوه چې ورکه دې اکلم باید نجونو ته غي ورکي وسره وګوري نو کو شوراګان د طریقې کول شو چې موږ ځنه مایند هم راوغورو هغه ته هم وایو چې نجونو ته په دې اکل نو خني وچوي او دې ته لګ یو څه مسائل مخکمه کې نه ورته وایي چې دې بیا په هغه دوره کې اوسه مدګي ولري یو بل عمل درشي دې تعلیم نه کوي په کور کې نه بیا د کم عمر ودونه هم لاته دادې مثلا بیا دې د مور پلار وایي چې استاد تعلیم نه کوي کور کې استه یا مکتب ته خو اول نه پری چې لاړ شي بیا چې نه پری ځان اوسه واده کوي چې د نجونو په دې سن کې وایي واده شي دا یعنی د دا یو منشه د څو نورو مشکلاتو د نجونو ته مخ کې راځي
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بال داون دی گراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ورزش ترونو مینوالو ستړي مسي د یو نه خبرونه ز سباون کاکړ د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم پرونه خبرونه کې د ونی د ورزشي خبرونو ترڅنګ د کرکټ بورډ له عمومي رئیس څخه اوري چې وايي ش اداره ورته په میراث کې نه ده پاته
ډیر څه سوي چې برکت دې موږ ملي ټیم بولم خو ډیر څه نه دي سوي ما ته خمیراس نه و پاتې
همدارنګه د افغانستان د هاکي ملي لوبډلې لوباړې خدیجه اچکزی د توای چې د هاکي لوبي سره کومي هلي تړلې دي
په دې لوبه کې دا ارزو دی چې هاکي لوبه نړیوال سیالوي کې ګډون وکړي او زه غواړم چې د نړیوال کپ لاسته راوړم
د یو شمیر نور معلومات ترڅنګ د غرختنی د لوب پاړه هم معلومات درکو خو تر هر څو وړاندې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه اکرام الله اکرام وړاندې کوي اکرام صاحب خیر علي خبرونه ته ورستی جزئیات دي د سپورت لړګر څخه دي
ډیره زیاته مننه کاکر صاحب تاسو سلام او ورېدونکو ته سلام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چې زیمبابوي ته کوم سفر کړی دی د 15 ورځنیو سیالیو لپاره لنی کمرغه تر دوشنبه ورځې دوه سیالي په لوړ توپیر باندې ګټلې دي او دغه سیریز ګټلو ته یو قدم ورنږدې شوې دي د اولمپیک د ټاکنو پاړه خبر لرو د دې ترڅنګ په کابل خار کې د والیبال سیالي تر سره شوې دي په غاړه به اوریدونکو ته معلومات ورکړو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوي سره په یو ورځنۍ 15 سیالیو بوخت ده چې د دې سیالیو له جملې دوه سیالي ګټلې دي او درې سیالي به پراتونکو کې تر سره کیږي د افغانستان د پرمختیاي لوبډلې لبريالي سفر وروسته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوي ته د 15 یو ورځنۍ سیالیو لپاره سفر کړی دی او اوس مهال په دغه سیالیو باندې الته بوخت ده افغانستان په 2014 کال کې وتوانید چې زیمبابوي ته خپل کور او همدارنګه د افغانستان په کوربا په متحده عربی اماراتو کې هم مات ورکړي د یادونه ده چې افغان لوبډله له پوره چمتووالی سره دغه سیالیو ته تللی ټاکل شوی چې د فبروري پر شلمه نیټه د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې انتخابات ترسره شي. د ملي اولمپیک کمیټې د خبرونو مسول احسان نیرو ازادي راډیو ته وویل چې په دغو انتخاباتو کې ظاهر اخبار ګډون نه کوي او خپل دندې څخه دوه ورځې وړاندې استعفا کړې. د دغه کمیټې لپاره نثار احمد بهاوی، احمد شاه عاشوریان او انجینر عظیم نیازی خپل ځانونه نومند کړي دي. د یادونې وړ ده چې د دغو انتخاباتو د څارلو لپاره د نړیوال اولمپیک استازي هم حضور لري. په کابل ښار کې د والیبال شپږم دور انتخاباتي سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو مسول منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ لپاره د ټولو ولایتونو څخه ټیمونه راغوښتل شوي، خو د هوا د خرابتیا له امله دغه سیالۍ یوازې د اتو ولایتونو او له کابل څخه د شپږو ټیمونو ترمنځ ترسره شوې. ښاغلي شهزاد زیاته کړه چې دغه سیالۍ څخه هدف د والیبال ملي ټیم لپاره لوبغاړي انتخابول. د افغانستان د تکواندو یو شمیر لوبغاړو د سیالیو لپاره پاکستان ته سفر وکړ. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو مسؤل عاطفي محبوبي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه یو لس لوبغاړي ګډون کوي. محبوبي زیاته کړه چې افغان لوبغاړو د دغه سیالیو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. دا تر دې دمه سپورتي خبرونه.
د شغلی کرام څخه په مننه د کرکټ بورډ عمومي رئیس وایي شی اداره ورته په میراث کې نه ده پاتې او په دغه اداره کې ډیرو بنسټیزو کارونو او اصلاحات ته اړتیا ده. نوموړی وایي له دې وړاندې د کرکټ بورډ ادارې اساسنامه نه لرله او همدارنګه د دغې ادارې تشکیل هم په سم ډول نه و معلوم. زما همکار محمد واصل وصال د کرکټ بورډ ادارې له عمومي رئیس شکر الله عاطف مشال سره مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلي چې په تیرو دوو کلونو کې کوم کارونه کړي او څه بدلونونه د کرکټ بورډ په اداره کې راغلي دي. نوموړی وویل
دوه میاشتې اساسي وي ځکه هم زه ډېر زیات مصروف په داخلي چارو وم چې د کرکټ بورډ ادارې ارزونه وسي. مخکې له دې نه چې زه کوم اقدام کوم، اول ماته دا مهمه وه چې زه هر څه په یو رڼا کې ووینم او ماته دا تصویر ښکاره سي. زه به کوشش وکم چې اوس به د موږ اجراءات عملاً شروع کیږي، بیا به خلک قضاوت کوي انشاءالله، او د ما به ټول وسو توان وي چې دغه ماموریت په وخت کې زه دلته مامور یم، سره له دې چې د خلکو اعتماد ترلاسه کړم اساسي کارونه وکړم.
تاسو په اړه ویل کېږي چې د کرکټ سره ډېره بلدتیا نه لري، څه ځواب لري تاسو دغه پوښتنې ته چې ځینې خلک دغه خبرې کوي؟
زه د کرکټ لوبغاړی نه، خو په کرکټ پوره پوهېږم. له وړکتوب نه کرکټ سره مینه وه، کرکټ سره پاتې سوی یم. په مختلفو وختو کې مې کرکټ کړی، کرکټ په ټولو مسایلو بلد یم. ما ټیم درلود د افغانستان داخلي سیالیو شپږیزې سیالیو کې. له تیرو درې کلو نه ډېر نږدې څارم دا حالات. دوه برخې دي، یوه تخنیکي برخه ده چې په هغې باندې هغه فهم چې په کار هغې باندې مسالات یم انشاءالله، او یو مدیریت. اساسي برخه دلته د مدیریت ده چې څنګه د اداره مدیریت کړو. د موږ ماشاءالله تخنیکی ټیم تکړه تخنیکی کسان لرو، څنګه د دغو تخنیکی مامورینو مدیریت کول دا مهمه خبره ده.
د کرکټ بورډ په اداره کې تاسو څنګه راغلی د اصلاحاتو خبره مو کوله؟ په دغه اداره کې اصلاحاتو ته شایسته سلاری ته تاسو څومره ژمن یاست؟
د دې ادارې رغول په اساسي ډول او د دې ادارې نهادینه کول د مادي اولویتونه ده. بدبختانه موږ لا تر اوسه مخکنۍ اداره نه وه توانېدلې چې د ادارې ته یو اساسنامه ولري چې د حقوقي شخصیت د سوال لاندې. موږ یو تدوین او تصویب ستراتیژي نه درلودل، سټرکچر یا تشکیل د دې ادارې لانومه. دا هغه څو درې مهمې نقطې دي چې د ادارې حیثیت ته تاوان رسو. نو په دا تیرو دوه میاشتو کې په جدي ډول ما په دې کار کړی. اساسنامه مو نهایي ده، تشکیل مو نهایي او درې کلنه عملی واضح ستراتیژي مو ترتیب کړه چې پر روان هفته کې به موږ کلنۍ د بورډ مجلس ولرو، په هغې کې به دا درې واړه تصویب سي.
د سلیکشن د زمبابوي سیالیو لپاره چې شوی دی، په دې باندې هم یو اندازه نیوکې موجودې دي. په دې برخه کې ستاسې کړنې څه دي، ستاسې عکس العمل څه دی، ستاسې غبرګون څه دی چې یو شمېر خلک نیوکې لري چې د سلیکشن سم نه دی شوی؟
دوه درې موضوعات دي. اول د سلیکشن د کمیټې مستقل کېدل او مسلکي کېدل، دا ما یو د وعدون او دا مې پوره کړ. ما یو کمیټه وټاکله او دوی نه ما په جدي ډول خواهش وکړ چې هر سلیکشن به د مطبوعاتو او عوامو سره شریکوي. نو د ما به یوه غوښتنه د مطبوعاتو دوستان نه وي چې کله هم دوی ته سلیکشن دوی ته سکواډ اعلانېږي، دوی تخنیکی پښتنې له سلیکشن کمیټې نه وکړي. سلیکشن کمیټې کله چې خپل سلیکشن کوي، اخر کې ما ته راوړي، زه منظوروم،
ماته له پوره تفصيل سره راځي و زله لام کار پیکو زکه دوی ډیره نوي کمیټه ده دوی لا ډیر اسناد ته ضرورت ده چې دوی د اسناد تسوید کی او برته تسویب سي او بم تخنیکی توقع ولري
د کرکټ بورډ د پخانی چیرمن ل کارونو فعالیتونو څومره راضي یاست او کوم ستونزې لا غوښ خطاسته پاتې دي
ډیر څه سوی چې برکت د موږ ملي ټیم بولم خو ډیر څه نه دي سوی ماته خ میراث نه و پاتې ماته داسې میراث پاتې و چې په هغې کې د ادارې اساسنامه نه درلودل په هغې کې د ادارې تشکیل نه درلود په هغې کې د ادارې یوه واضحه تصویب سوې ستراتیژي نه درلودل
محترم اردوونکو د ژمنې سره سم په غره کې د ګرځیدنې په اړه معلومات سره شریکو دا معلومات زما همکار یوسف خان زدران راچمتو کړی دی زدران صاحب خیر علی خبرونه ته او په دې اړه معلومات را سره شریک کړی
بلې کاکر صاحب اردوونکو ته باید وایم چې په غرونو کې ګرځیدل په دې معنی ده چې یو کس په غرونو کې ګرځي او لغر خطلو سره توپیر لري شاید ډیر اردوونکو په دې اړه وایي چې غر خطنه او غر ګرځنه څه توپیر لري خو د تخنیکی وسایلو په کارولو سره په غرونو کې په فنی لارو تلل او د ډبرینو او کانګل لارو سره مخامخ کېدو ته پغره کې ګرځیدنه نه وای چې تبن د غره خطلو سره توپیر لري لوړو طبي ارتفاع ته په خپل پخو خطل او راخته کېدل ته غره خط نه وای او یو غر کې دی شي چې یو یا څو لوړ څوک ولري چې یو تر بل ورسته راځي پغره کې ګرځیدنه کوم خاص شرایط نه لري هر څوک کولی شي چې د تفریح لپاره او یا په هر فی ډول غره ته وخیږي د افغانستان د غره خطلو فدراسیون په 1991 کال کې په رسمیت پیژندل شو اوس مهال 400 غره خطون کې په ټول افغانستان کې شته چې د غره خطنې لفن سره په پوره ډول آشنا پام دې ډول په غره کې ګرځیدنه د افغانستان د غره خطلو فدراسیون په ونی کې درې ځلې په رسمي ډول خپل تمرینات په کابل او د نورو ولایتونو په غرونو کې ترسره کوي او همدارنګه دا ورزش په ډیرو هیوادونو کې د تفریح په نامو پیژندل کیږي خو دلته په افغانستان کې هم په طبي ډول خلک غره ته خيږي خو په روسیو کې دا ملي نسبتا کم شوی دي خو یو خو ورزش ته تفریح کیږي افغانستان هم په غرونو مشهور هیواد دی که زمونږ هیوادوالو د موضوع تلک پاملرنه وکړي چې تفریح ډول ورسخه استفاده او کیا موږ ورزش کیږي هم به تفریح کړی وي
او خپل تاسو راته واسي تاسو هم بعض وخت غره ختنه کوي غره تخیږي او دا تفریح کوي او
څنګه ډیر زیاته می هلوي چې دلته کابل کې خزینه غرونه شته ته وخی جمع خود سونه هوا سړه او کابل نسبتا ډیر سړه و لري تر اوسه نیم خطلې خو کله چا وخوي د دلته مشهور زوینه د مثال په ډول باغ بالا په نامو زیادېږي خ تفریح کیږي غزي کوم شنه ساحه ده او البته نور غرونه په دې ورسوي کې د سي شوي دي چې خلک ته تفریح لپاره زی سکل پلان لرو چې
بعد وخت تاسو هغه کوم فنی وسایل چې باید د غره خطو لپاره ولري هغه هم نه لري
هغه نه لرو خو په غره کې ګرځیدنه زما پام لرنه ده چون غره خطن سره توپی لري شاید د کابل غرونه هغه لپاره جوړم نه وي چې ډیر هغه فنی مسایل ورته ځکه چې ډیر ارتفاع نه لري نو ګرځوبه پکې د تفریح لپاره او د خوان لپاره
کور مودان ژوند یو سید لا شغلی یوسف خان زدران څخه پمنی درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې خدیجه اچغزی د توای چې د هاکی لوب څنګه مخه کړې او هیلې څه دی
زما نوم خدیجه شکزای دی زه د هاکی یو لوبغاړیم او څلور کال کېږي چې زه هاکی ټیم ته راغلم جالبه خاطره دغه سپورت خپل یو جالبه خاطره ده مونږ چې سپورت کوو ام دغه د کور نه چې اولمپیک پورې راځم دغه مونږ ته یو ډیره ښکلې خاطره ده او ستونزه یې نو د کورنۍ ستونزه نه لرم زما په مخ کې هیڅ داسې کوم ستونزه نشته چې ما منی کړی او پرې نه خودي شاید د نورو انجونو وی کورنۍ نه پریدي چې دا لاړشي ورزش وکړي هغه ته دا ننګ دی چې جونکی لاړشي او ورزش وکړي زما کورنۍ تل را سره دي او زما ورور ما ډیر تشویقه یي چې زه ورزش وکم زما د کوچنی توبه لوبه خوخیده دا ډیر می د هر لوبه خوخیده کله چې ما ته وویل شو چې هاکی لوبه تراشه نو ډیر په شوق باندې لاړم او غوړم چې د عمر تر اخیره دا لوبه وکړم زما د په دې لوبه کې دا ارزو دی چې هاکی لوبا نړیوال سیالوی کې ګډون وکي او زه غواړم چې د نړیوال کپ لاسته راوړم ان شاء الله چې دا ارزو مې پوره کیږي
محترم اوردونکو د لوبل میدان د دې اونۍ ورزشي خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدي تربیه او تربلي خبرونه د لا پامن خوشاله اوسئ
زنایم چزړه میں تلو منی چی گورو کله چم خوگیگی یا وازی زنیم چی زنم دیریا کم خوگیگی داستا پتلو منی چی گورو کله چم خوگیگی یا وازی زنیم چی چم خوگی